که وی زلزله چی قدرت د ریختر په اندازه درې اشاریه اته سبسوی او جنوبی امریکا لرزولې د چیلی او پیرو او هم په هوایی ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د سونامی د راپورته کېدو خطرات زیات کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته بلنه ورکړې چې سپینې ماڼۍ ته ورسي. ولسمشر اوباما دا بلنه وروسته تر دې احمد محمد ته وکړې چې دا هلک په تگزاس کې پولیسي ونیوی او ګمان یې کوه چې ده له ځان سره بم درلود.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ پاڼه کې د ازادي راډیو خپرونې صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د پخواني شوروي جمهوریتونه باید تر ډیره پر روسیې اتکا ونه کړي. هغه سپارښتنه کوي چې دا هیوادونه له امریکا او اروپایي ټولنې سره باید اړیکو ته پراختیا ورکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنري استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد په وینا له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایع لا ګړندی شي.
دا وایي چې
په دغه هیواد کې روان بحران داسې نه څرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې
دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو راپور خو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو ته راپور چې فرشته جلال زی ترتیب کړی اوس خپرېدو ته چمتو ده.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان USCIS کې د امریکا سفیر وایي چې د پخواني شوروي جمهوریتونه باید د اوکراین په ختیځ کې له روانه بحرانه دا پیغام واخلي چې پر روسیه باید ډیره اتکا ونه شي. دانیل بایر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په اوکراین کې د وروستیو دوه کلونو پیښې څرګندوي چې له ولسمشر پوتین سره ملګرتیا تاسې په ډیر خراب وضعیت کې اچولی سي.
In some sense we've been working for now more than a year to have an end to violent Russian aggression.
په اور ډول مجلتیر یو کال راځي هڅه کوي چې د اوکرين په ختیځ کې د روسیې د تشدد مخنیوي وکړو. روسیې په تیر سپتمبر کې د مینسک موافقه لاسلیک کړه، خو په تیر یو کال کې په وار وار پر دې موافقه تیرې کړې ده. بایر وویل چې په اوکرين کې د اوربان مراتول ډیر مهم دی.
All actors should be putting all of their efforts into helping the ceasefire stick.
They way to lure by la khpal tol twana kar wa khli che do urban la tingedo aw par urban da bawar la paida kedo saram rasta wshi aw do bohran da kamol la para kar wshi da ba da siyasi muzakaro la pail sara koma kukri mujus mahal par hamde masala kar kaw. دانیل بایر د پخواني شوروي د جمهوریتونو او پر روسیه د دغو هیوادونو د زیاتې اتکا په اړه د بیلاروس حکومت ته اشاره وکړه. وی ویل بیلاروس د پخواني شوروي یو غړی هیواد خو اوس مجبور نه دی چې د ولادمیر پوتین پر حکومت زیاته اتکا وکړي. دغه هیواد اوس کولی سي چې د اروپایي اتحادیې پر لور لاړ سي او د ځان لپاره د پرمختګ ډېرې دروازې پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر د پخواني شوروي د جمهوریتونو په اړه د خبرو پر مهال زیاته کړه چې متحد ایالات د سیمې له هیوادونو سره د خپلو اړیکو د پراختیا هڅې کوي، خو په اوکراین، ازربایجان، ترکمنستان، بیلاروس او د پخواني شوروي په یو شمېر نورو هیوادونو کې د امنیت، بشري حقونو، د سیاسي زندانیانو او د خلکو د مدني ازادیو د ناوړه وضعیت له امله اندیشنه څرګنده کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالباقی د ناویل ولسوالۍ څخه لیکلي چې د الکوزي صاحب په مرګ ډېر غمجن یم او ورته د جنت فردوس غوښتنه کوم، خدای دې وبخي. دغه راز یو بل اوریدونکي لیکلي چې الکوزي صاحب د خدای وبخي، همیشه دې د هغې غږ موږ ته اوروي. د صفي الله له هلمند ولایت د سنګین له ولسوالۍ څخه د هلمند له ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې الکوزی د خدای وبخي او کراته وویل چې د ناروغي څه وه. الکوزی د سرطان په ناروغۍ اخته و. د تاسو ټولو مننه چې د ازادي راډیو سره د خواخوږۍ مراتب شریکوئ. د د اس ام اس لاره د افغان بي سي مخابراتي شرکت لاره مخته پیغامونه راستوي پیغامونه زخت زیات تل تاسو ټول مننه دغه راز د ازادي رادیو د غږ ساتون کې په ماشين کې هم ډیرو اوریدونکو هم پیغامونه پریخېدي
تاسو له ټلیفوني پیغامونو
السلام علیکم ایاز زکیم د پکتیانا زه د هیواد وتلی ژورنالیست او د ازادي رادیو همکار چانا کال کوزی د مړینې تسلیت د مرحوم کورنۍ د ازادي رادیو کارکونکو او د دې مینوالو ته وړاندې کوم واقعا لکوزی صاحب د بیان ازادي او د ژورنالیزم لپاره لوی زیاده خلک د دې په مړینې ډیر خفه دي اول خو مات تمره درد رسولې لکه څومره چې د وی کورنۍ غړي مړینې سړي د درد رسوي مسالله دی ورته جنت الفردوس نصیب کړي الله سامان
زه تاریخ پښتون یم د جوزجان څخه سره په تماس کې موږ په کوم خوښنه سره خبر ترلاسه کړي چې د هیواد تکړه او خپلواک او مسلکی او با استعداد ژورنالیست محترم مرحوم جان آغا لوکوزی د دنیا څخه سترګې پټې کړې روز شاد او د ولادت د خدای خدای سره اجر عظیم غواړم او د کورنۍ ته د بازماندګانو ته د دوستانو ته خصوصا د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته د ژورنالیستانو سره د سره کار کړی او هغه ته صبر جمیل غواړم باید د افغانستان په څلور دي شو ولایتو کې خصوصا د اطلاعات او کلتور پر ریاستونو کې باید د مرحومي فاتحه واخیستل شي تر څو چې موږ مشترک پښتو کې وسلام قاری صاحب پښتون هم سازدایي نیام کار
بله سلام علیکم پټیر تاسو سره چې خبر مې ترلاسه کړ چې د هیواد نامتو وطن دوستا او موافق خبریال جان آقا لوکوزی د دې نړۍ سترګې پټې کړې نو زه د جان آقا لوکوزی محترمه کورنۍ سلام همکارانو او ټول خبریالانو ته تسلیت وایم او د الله جل جلاله له دربار څخه ارواحات جان آقا لوکوزی ورور ته جنت فردوس غواړم ډیر زیات خفایم او زه ډیر زیات یو مینوال ما د دې د خبرونه خاص کر چې د خبرونه په لومړی برخه کې کومه تفسیر دی وړاندې کوله نو واقعا داسې خبریال به زمونږ په هیواد کې هیڅ کله هم بیا پیدا نشي او د تشه به مونږ هر کله محسوس کوو محمد فهیم نورانی نابینایم تاسو ورور
السلام علیکم نعم محمد د کمار نو د خپل په تماس کې زه د مهوا الکوزی په مرکز کې د شلوم زه د ازادي راځي ټول کار کوم چې څه څه کوم کوم د کمار د زمانو رحمت او ټول اوریدونکو د دې په څیر چې د دې د جګړې سکاله د چې موږ کومه د غوړې دی موږ څه شنو
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو د غږ ثبتون کې ماشين کې مو ایښیو تاسو ټول مننه چې له ازادي رادیو سره د موږ د همکار جان آقا لوکوزی پر ملینی خفګان څرګندوي دغه راز یادونه وربولو چې پرون د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم د مرحوم لوکوزی په یاد یو غونډه جوړه شوې و په دې غونډه کې د لوکوزی روح ته دعا وشوه او د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو هم ژمنه وکړه چې یو وټ به په ګردیز ښار کې د لوکوزی په نوم نوموي په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو د دوه ونیزو خبرونو واردې مخکې دی چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري پاموکری د انصاف پلاتکی 19 پروگرام ته حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی
د انصاف پلاتکی
یو چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدې کې ربان ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټ راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د تخار ولایت اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي پخوانی سرتیری دی او څلور کاله مخکې د ماین په چاودنه کې معلول شوی، خو اوس چې سرپناه نه لري حکومت ورته یوه نمره ځمکه نه ورکوي.
زه خال محمد من تخار ولایت نه ولسوالۍ خجغه نه زه یو سرتیری یم. دفاع وزارت کې درې کاله وظیفه اجره کړې د هلمند کې 215 قلوردی کې.
مشکل هم څه دی؟
مشکل هم دغه ده کنه دولت ما ته وده کړې د کور خاطر یو نمره زمین ورکوم، اوس هم ورکړې نه ده. شپږ میاشتې کېږي.
یعنې تاسو ته ځمکه درکوله وعده یې کړې چې ځمکه درکړي؟
هو کنه اوس هم راکړې نه ده. کنه شپږ میاشتې کېږي زموږ کار د ښاروالۍ کې بند ده. اوس هم
تخار ولایت ښاروالۍ کې
اوس هم راکړې نه ده. ما ته 12 معاش راکړي. اوس تخار ده خوجغر 2 لاره ده. درې دفعه لاړم تخار ته، یو ګاډې 2000 کرایې دربست اخلم. بیا زمون هلته ما ته وایي کې یو ورځ ما ته وړی کې واله نشته، یو ورځ وړی کې زمین دولت نشته، تاسو کور خفاتر زمین ورکوم، اوس نشته. دغه مشکلات تاسو
یعنی وایي یو ورځ وایي والی نشته او یو ورځ وایي ښاروال نشته، تاسو ته ځمکه نه درکوي. اسناد هم څنګه دي؟ اسناد لرئ؟
و کنه اسناد لرم. وزارت دفاع ریاست مایبین مکتب ورکړی، ارګنای محل ته، ارګنای محل ما ته مکتب ورکړی، مقام ولایت ته، مقام ولایت کا راوړی. ما زما کارونه ولایت نه ریاست ښاروال ته لاړ. دا ځای نه زما کارونه دا ځای پاتې شو. اوس زما یو مشکل ده کنه زمین ده کنه. اوس ما ته یو نمره زمین راکړه، بیا زما مشکل خلاصیږي.
نو وزارت دفاع ته تاسو مراجعه نه ده کړې؟ وزارت دفاع تاسو ته څه وایي؟
نه کنه وزارت دفاع اوس کابل کا دلته یو نمایندګي ده چامسره دغه ته مراجعه کوي. هغه وایي که زما مسئولیت نه ده، هغه وزارت دفاع ده. وزارت دفاع که یو همدغه څه یو مکتب ورکړی ارګنای محل ته، ارګنای محل مقام ولایت ورکړی و کابل کې، دغه دل لاره ده. زه دومره فیصله نه لرم هلته مراجعه وکړم.
نو اوس تاسو غوښتنه څه ده؟
زه غوښتنه ده لمان د مختنم زما ده کنه زما یو نمره زمین به وده کړې. دا زمین زما غوښتنه ده، نور مشکل نه لرم.
دا تاسو چې ښاروالۍ ته لاړې، چا ښاروالۍ کې کوم مقام او کوم دفتر تاسو ته جواب درکړو چې ښاروال نشته؟ ولایت کې څنګه دا مسله که د سوازی وای؟
والی ته والی سرپرست ده، اوس نوی والی تعین شوی ده. نه ده ښاروالۍ یو ورځ لاړ سرپرست تعین کړی دی، خپله لاړ کابل ته تللی دی. ما ته چا کې یو ورځ وایي کې زمون نشته دولت، یو ورځ وایي کې ښاروالۍ نشته، یو ورځ ما ته وایي کې
والی څوک وایي همدا خبره څوک کوي؟ کوم مدیریت ده؟ کوم ځای ده؟
زه نه پوهېږم که زه سترګې نه لرم پېژنم هغه څوک ده. د ښاروالۍ به یو اتاق کې ناسته، ما ته یو نفر وایي دغه اتاق د ښاروالۍ ده.
د کوم ناحیې نه تاسو معلول یې؟
زه دوه سترګې نه لرم، یو پخه قطع شوی ده، دغه لاسم دی، یو کله نسته.
څو ماشومان دي او چیرته ټپي شوی؟
زه درې ماشومان لرم. زه یو دا اوس پلار سره ناست یم.
حکومت د تنخواه درکوي؟
و کنه زما ماشینه ورکوي. اوس 12000 10000 معاش ورکوي، 12000 معاش، اوس 10000 معاش ما ترکي. اوس مشکل دا ده کنه یو نمره زمین ده کنه.
یعنی یو نمره ځمکه واخلې چې کور پکې آباد کې؟
زه غواړم ځان ته جوړه کړم. اوس زما د خدمت لپاره، وطن د خدمت لپاره لاس په لاس ورکړی یم. سترګې نشته، پخه نشته، څه خپله قضاوت سترګې نشته، پخه نشته، دا زندګي نه ده. اوس ښځه لرم، ماشومان لرم، او غواړم ځان ته یو خپل بچیانو لپاره یو کور جوړه کړم. یو تحصیل ده، دا مشکل ده کنه.
که حکومت تاسو دې غوښتنې ته مثبت جواب ونه وایي نو څه به وکړي؟
ښځه څنګه وکړم؟ تاسو یو هغه نه پوښتنه وکړي که مشکل څه شی ده. مشکل د وزارت دفاع نه، مشکل د ارګنای محل نه، مشکل کور د زمین دولت دلته نشته. وایي ما ته ښاروال ما دغسې واورېدی که زمین دولت نشته. زما مکتب ته همدغه کلکواسه وړی دی کنه کومه د زمین د زه تاسو ورکوم، کومه د واله تاسو پوښتنه کوي.
موږ دغه ستونزه د تخار ولایت له ښاروال عزیز رحمان مقصودی سره طرحه کړه.
په خواشینۍ سره چې د طالقانو ښاروالۍ افرادو ته د ځمکې لپاره یا هغو کسانو ته چې شهید شوي یا معلول شوي دي او د یوې نمرې ځمکې مستحق دي، متاسفانه چې د طالقانو ښاروالۍ دغه ځمکه په اختیار کې نه لري، او دغه پروژه چې د ځمکې د توزیع لپاره وي او دغو کسانو ته ورکړل شي د طالقانو ښاروالۍ یې نه لري، او په ښار کې هم ځمکه نه لرو. په خواشینۍ سره چې دا یوه جدي مسله ده. هغه مکتوبونه چې موږ ته راځي او وایي یو نمرز مکه دغه معلول ته ورکړی یا دغه شهید وارث ته دی ورکړل شي. موږ بیرته ولایت ته دغه مکتوب په جواب کې لیکو چې موږ دلته ځمکه نه لرو او د ولایت مقام یا اړوند ادارې دی، پولیس یا که امنیت دی یا اردو، دوی کولی شي له بلې لارې دې چاره وکړي، یا دې پیسې ورکړي یا دې کوم بل کار وکړي. د دې لپاره له څو کلونو را په دې خوا کوم مکتوبونه چې راځي موږ یې جواب لیکو. متاسفانه چې موږ یوه نمره ځمکه هم نه لرو چې پر دغه مستحقو کسانو باندې یې وویشو. کوم چې د هیواد لپاره یې ځانونه قرباني کړي یا یې پښه او لاس معیوب شوي دي، موږ په خواشینۍ سره چې دوی ته ځمکه نه لرو د طالقانو ښاروالۍ له دې ستونزې سره مخ ده. په وار وار سره جلسې شوي، ښار د شمال په لور پراخیږي. لومړني پړاوونه یې پلي شوي چې موږ وشو کړی چې هغه ولسی للمه ځمکه چې شاړه ده دولت ته انتقال کړو چې څه ناڅه د دا راس موضوعاتو ځواب ورکوونکي وي، او په ښار کې بې سرپنا کسانو ته ځواب ورکوونکي وي چې تر اوسه دغه پروګرام نه دی عملي شوی. خو که په نږدې راتلونکي کې موږ وکړی شو د ښار جوړونې وزارت سره دا ستونزه هواره کړو، نو انشاءالله دغو کسانو ته ځمکه ورکولی شو. نو پخوا تر دې کوم مکتوبونه چې راغلي موږ لیکلي چې ځمکه نه لرو، نو اړوند وزارتونه یې یا پیسې ورکوي یا ځمکه. خو موږ ته مشکل کار دی، موږ بیا هم هڅه کوو چې نور دوی ته ځواب ونه وایو، سرګردانه یې نه کړو، که څو وکړی شو چې حق حقدار ته ورسوو.
لکه څنګه چې تاسو مو ویل چې دغو کسانو ځانونه د وطن او خلکو نه قربان کړي او یا یې د بدن غړي د وظیفې په وخت کې له لاسه ورکړي دي، نو تاسو دوی ته کوم ښه پیغام لرئ چې هغوی دې دې ته هیله مند شي چې د دوی دا ستونزه به حل شي؟
طبعا مخکې مې هم وویل چې د حکومت د پالیسۍ له مخې زراعتي ځمکې د استوګنې په سیمو نشي بدلېدلی، نو طالقان ښار هم ډېر زراعتي دی او د ښار شاوخوا شنې ځمکې دي، یوازې د ښار د ختیځ په استثنا چې للمي ځمکې دي. موږ د 1993 کال په وروستیو په دوو برخو کې یوه سروې وکړه. 803 جریبه دولتي ځمکه او 340 جریبه شخصي ځمکې وې چې د سروې له مخې به یې دولت ته انتقال او استملاک کړو. دغه پروسه بشپړېږي، ډیزاین او سروې خلاصه شوې، د ښار جوړولو وزارت کې ده. البته موږ په نظر کې لرو چې دغو کسانو ته چې معلول او معیوب دي او مستحق دي ځمکې ورکړو.
مکاتبش دا با مرکز خون شده و از طریق عروضی زمین
تر دیده. من تاسو کم کارونه کردی چه دغه معلولین تزمک ویشه یا دا اغزمک زنگره که چه دودوی دا پارا باید وار کرل چی؟
انشاءالله دا تای مراحل کیگی. سو رسی مخ که مهم دا خر جوڑولو لا وزیر سر خبری کردی دا غستون زبا دیر شر حل چی؟
زراعتی بریایشی حال میشه که جلوی از هم گرسنه
میشه. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبه او یکشنبه په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
سلام، من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه
درنو اوریدونکو سلام. د حقیقت څه دی پنننې خبرونه کې مو په افغانستان کې د جرمني هیواد له سفیر خاغلی مارکوس پوتزل سره مرکه کړي. هله دا ملتیا مو کړی. مننه لدی چې موږ ته مو وخت راکړ. د لومړی پښتنې په توګه د افغانستان په اړه د جرمني هیواد د پلانونو په اړه کلن معلومات راکړي.
جرمنی د افغانستان له ډیرو نږدې متحدینو څخه دی. موږ څو ځله وړاندې هم له افغانستان سره د خپلو سل کلونو روابطو منځنه کړې ده. کله چې په افغانستان کې 14 کاله وړاندې د طالبانو حکومت سقوط وکړ، جرمنی په نظامی برخه کې په دغه هیواد کې فعالیت پیل کړ او تر اوسه زموږ امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې موجود دي. موږ په اقتصادي برخه کې هم پوره ونډه اخیستې ده. 430 میلیونه یورو مو له افغانستان سره کومک کړی. همداراز مو د روغتیا، زراعت او په داسې نورو برخو کې په پرمختیا او تقویت کې ونډه اخیستې ده.
لکه څنګه چې پوهیږئ، ناټو د پریکنده ملاتړ ماموریت په افغانستان کې پرمخ وړي. په دغه ماموریت کې د جرمني دریز او ځای په اړه معلومات راکړئ.
Resident support took over the task from ISAF at the end, the beginning of.
The 2015 کال لپاره سره سم ISAF د پیکندم لاټړ ماموریت چې مشترک ماموریت دی پر مخړي. جرمني د 1950 سم نتیجو کونو په لرلو سره د نړۍ دریم ستر هیواد دی چې په دغه ماموریت کې برخه لري. زموږ ځواکونه معمولا په مزار شریف کې ځای پر ځای دي. افغان ملي اردو ته روزنه او مشوره ورکوي.
Casualties go they have a lot of casualties, so we support them in training, advising, assisting.
According to
د لوړپړو افغان چارواکو په وینا چې افغان امنیتي ځواکونه له داسې جګړیزو ګروپونو سره په جنگ اخته دي چې اکثره یې د سیمې له هیوادونو راغلي چې د نړۍ امنیت ته یې ګواښ پیدا کړی. آیا جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او نظامي ملاتړ لپاره کوم پلان لري؟
Well, it's true that foreign fighters have been driven out of Pakistan, of North Waziristan, and they are now.
دا حقیقت دی چې وسلوال جنگلی له افغانستان بهر په شمالي وزیرستان کې ژوند کوي. افغانستان ترازی او دلته دغه هیواد د بی ثباتۍ لپاره هڅه کوي. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول چین باید د دغه وسلوال پر وړاندې مبارزه وکړي. ولدا چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د خپل خاورې د ساتنې بشپړ مسولیت په غاړه لري. جرمني هیڅ ډول تجهیز نه کوي ځکه چې د ایساف نظامی ماموریت اوس پای ته رسیدلی او موږ په جنگ کې همکاري نه لرو. یعنی جرمنی آمدنه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو په برابرښت کې کار وکړي.
موږ په تیر کې دا کار کړی و، مګر اوس موږ یوازې د افغان امنیتي ځواکونو سره مالی مرسته کوو. په کال کې 150 میلیونه یورو د افغانستان پولیسو او اردو ته ورکوو. ښایي دا کومک د راتلونکي کال د جولای میاشت کې د ناټو د فیصلې له مخې داسې تنظیم شي چې ادامه پیدا کړي، او که چیرې داسې وشي نو موږ شمن یو.
NATO summit in Warsaw in July next year, where new commitments are to be expected.
Yeah. From more than a decade.
د افغانستان حکومتونو ډېری هڅې وکړې چې په دغه هیواد کې جګړه پای ته ورسوي، خو تر اوسه هم عام او بیګناه وګړي په نښتو او چاودنو کې وژل کیږي. آیا جرمني په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د کومک په برخه کې کومه اراده لري که نه؟
Well, the peace talks have just taken off and
د سولې د خبرو پیل د جولای په میاشت کې په پاکستان کې وشو، مګر لبه د مرغه د ملا عمر د مرګ د خبر په خبرېدو سره وځنډېدې. زه په دې باور یم چې د سولې پروسه باید په خپل افغانان پر مخ یوسي. دا هم دقیقه ده چې یو شمېر هیوادونه کولای شي چې مختلفې ډلې د سولې د خبرو میز ته کښېنوي. امریکا او چین په دغه برخه کې کولای شي چې ښه نقش ولوبوي، او که چیرې له موږ څخه غوښتنه وشي په دغه برخه کې د اسانۍ په رامنځته کولو کې همکاري، مګر نه غواړو چې یوه نوې لاره خلاصه کړو.
په ځانګړي ډول جرمني کوم کار کولای شي؟
ډېر
جالب سوال دی. موږ باید وګورو چې کوم کار کولای شو، مګر ځینې ستونزې شته چې په جزئیات یې ووایو چې په څه
توانېږو.
افغان چارواکي پاکستان ملامتوي او وایي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. آیا فکر کوئ چې جرمني توانېږي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو له دغه کاره لاس واخلي؟
دا
یوازې په جرمني پورې اړه نه لري. نړیواله ټولنه باید د پاکستان سره خبرې وکړي او هڅه دې وکړي چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان ته د خبرو لاره هواره کړي. څو ځله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راغی، او د ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر سره یې لیدنې ترسره کړې. له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید هڅه وکړي تر څو د سولې د خبرو لپاره لاره خلاصه شي، نه دا چې دواړه هیوادونه د یو بل په وړاندې له جنګه کار واخلي، ځکه دا د حل لار نه ده، بلکې د ماسی معاصر واقع کېدای شي. ژوندی مثال د ایران د اټومي پروګرام او د لویو هیوادونو تفاهم نامه په ګوته کوي. د هرې ورځې په تیرېدو سره ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، په ځانګړي ډول جرمني ته. ستاسې ځانګړي پروګرامونه د افغانستان د کډوالو لپاره څه دي؟
Yeah, Germany is facing, and not only Germany, Europe is facing a huge migration crisis at the moment.
هو، جرمني او ټول اروپا د مهاجرت له بحران سره مخ ده. دا زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده. خو جرمني په روان کال کې 8000 مهاجرین مني چې د تیر کال څلور برابره کیږي. دوی موږ نه دي دعوت کړي، په خپل راغلي او راته ګیل مجبوریت ده. پرته له شک موږ یې قبلو، اولی بررسی کوو او لاغې وروسته ټول ثبتو او بیا قبلي کې دغه مهاجرینو یو پر درې برخه د سیمې د امنو هیوادونو لکه بالکان او داسې نور زور نرازی چه هاگوی بر تخپل هیوادونو تا لیگ دول کیگی
کما زنگری برنامه د افغانان لپاره لری
موک کما زنگری برنامه د افغانان لپاره نه لرو موک د ټولو مهاجرینو سره یو ډول برخورد کوو ډیر مهاجرین له سوریه عراق سومالیا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونو دراسي مګر د مهاجرینو په ډله کې یو لوی ګروپ د افغانستان موجود دی
also from Somalia and other African countries, but Afghanistan is of course among the biggest group.
And what's your message to who's want to
هغه افغانانو ته مو پیغام څه دی چې غواړي لهر ممکن او ناممکن لارې جرمنی ته داخل شي
سخت تر چې سو وای مو ګورو چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ښه نه دی زه یو واز لا افغانانو غواړم چې په خپل هیواد کې پاتې شي او جوړی کړی دا غو لپاره چې زده کړې کمی دي سخت ده چې په جرمنی کې پاتې شي او ژوند وکړي ځکه چې جرمنی یو داسې هیواد دی چې د اشخاصو توانایي ته زیاته پاملرنه کوي بیا هم وایم چې بهتره به دا وي چې تر اخره
Do your utmost to bring your fatherland, your home a bit forward. Yeah.